سوایم
کورنۍ ته مې دې مبارکي وایم او ډېر زیات خوشحاله و. او مور مې راته ویلې وایي ماښام مونځ مې چې کله کوو هغه دوه رکعته سنت مې هم پرېښودل. وایي ما چې بیا به وروسته کوم چې وایي افغانستان نه مسابقه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ډیر پیچلی او سخت ټورنمنت کې پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لار عمومي. او اوس په راتلونکي 2019 کال کې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي، البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې. راځئ چې اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سکال به د امن سیمو د بهنې مسأله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د هلمند چارواکي وی د لشکرګاه خار په لومړی حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. ولسمشر غنی د حمله غندلې ده او د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. ټاکل شوې ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشي. په دې غونډه کې د نړۍ او سیمې مشران او چارواکي ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه پکې بحثونه کیږي. د فرانسې مقاماتو هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. سلګونه زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې غونډېږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي.
دوستانو د کرکټ د څو غړو، البته د لوبغاړو مرکو له مانه نوم کې تیروتنه وکړله. د رضوان پرځای مې د فریبا ظاهر یادونه وکړه. خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاهد نافی همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1400 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کیوړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 4.9 کیلوګرامه تاریاکو او 229 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولی دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه هیروین ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنیو ته وویل چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندري ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه د 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د 10 کیلوګرامه نشئی موادو په تور نیولی دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د 3 شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړی پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلیخومری په سیمه کې 1 تن د تلاشی پر مهال نیولی چې وختلې 21 کیلوګرامه هیروین له بغلان ولایت څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی.
لس کیلو ګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولې او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتل یې کابل ته قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو دوه نارینه او دوه ښځې په داسې حال کې نیولی چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکي ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هین تولل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول سویو کسانو کې دوی میرمنې هم شامل وي چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالو کې قاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول سویو کسانو کې دوه تنه یې نارینه ول چې یو یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي، خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: په 1400 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، فروزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ رادی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې
څوایه زویا دادې دته
زره وچادله ټول وجود مې درد کوي.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه سر قاچاقونکي نیولې چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د څو کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي، خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپل همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2019 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولې چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشه یي موادو زیرمې هم له منځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها او کارخانه‌هایی که هست اونا را تخریب و منهدم بسازیم.
د یادول وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لس تنه ستر قاچاقونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د امونیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړ یې کاوه او د نشه یي موادو څو کارخانې یې درلودې. بل قاچاق کوونکی حاجي میر ولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالي مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشه یي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پریسي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد یوه نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهیر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکار عبدالله حنازی راپور اورېده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تاریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی، او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وي چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولسیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی. یوه میاشت په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنی ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړې دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړې دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دي کړي دي، هغه هم داسې پاتې دي.
یعنې د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې، دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دوی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي، ان دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوی دی. خغلی بشری ازادي رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات میکړی دي، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز د تیرنکوټ په شهر کې هم کړی کیږي په هر قیمت وای او دای باید من جوړی وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس میتری کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتکو چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور اوروه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
ناامني هم د مخدره موادو، د کرکیلي او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکیله، قاچاق، دا بیا خپل ناامني را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له هماغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکیله او قاچاق موجود و. خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه ناامني زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکیله هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتاره مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د ناامني پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
الته د خلکو یا د کاروانګرو د پاره خاصه لازم پروګرامونه د عامه پوهاوینه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل سوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څلو روان دي.
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو. خو دا په دې معنی نه چې موږ په دې توانېدلی یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یې تخریب کړو. دغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکیلو تخریب او اړول موږ نتیجې ته نشي رسولی. موږ مخکې له دې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. یدې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او یدې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. موږ باید حداقل کاروانګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام و؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کوش امدا ګټه د کولې شي په نور بدیل کشتونو ته هم تر لاسه کی. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کاروانګرو د اوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملاً مرسته وکولای شو.
ولسی خلک وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو او د ملکانو د خانانو سره جوړجاړي کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور خو کړه پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې موږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې صحیح دي اولته د کوکنارو کرکیلې اړوي، زیات کوشش په دې کوي چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والي صاحب، که راته چې تاسو د تیر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولې دي؟
له 200 په شاوخوا کې موږ قاچاقبران نیولې دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو، او نور یې دغه وړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دي راغلي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر محتاجین سته، او ودې ته هره ورځ پرچون په باڼه نشي مواد رسیږي. که هغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسیږي، دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه، 200 ګرامه، 1 کیلو جلال آباد ته را رسیږي، د دغه قاچاق مخه ولې نه دي نیول سوی؟
زه دا درسره منم چې په دې برخه کې له تر اوسه پورې هم کمزورتیاوي شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ یو کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د پنځلسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼیو کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وي، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کېږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهېږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسېږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسېږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ځغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1290 مزنی سپوخ خپریږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او له 12 کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیلې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځېدلې او تک توره وشتې دي. دا چې د څنګه په نشوخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی، زموږ همکار محمد یاستر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالۍ شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یو په ایران کې مو شروع کړم. اول مو تاریخ څه کول، بالا دې په دې باندې را وښتلو، په ایروینو باندې اسی تر نم را دې پورې را دې په دې باندې را وښتل. اوسو هم د نجیب په دوره کې پوره سو بله سکاله به کېږي. اسی چې هر څه مو وکړل، بس هم وښې کلو نه شله. نو هغه در راغلو دلته دې تر نن را دې پورې ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نه شي کولای. جوب لیکو ډېر وخت کور کې وم، بیا د کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم. څلور پنځه شپې مچکولی نه وو، اتی ډېر فوقه شلم، ډېر ځان مې درد کړو. سر بیا مې شروع کړلم کور کې. خو نه مو پرېږدي، بدی منی نه، پیسې پات کېږي نه، دغه پات کېږي. سړی نوم بدي سړی، دغه بدي مو اوس په دا جاده خلی کې اوسو. کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم. زمن لر مشکور یو درې دانې دوه لونې دي، یو دوه مې واده کړي دي. وضو داسې مخ په چاره عبدالله خوشاره نه وو دیدای کې. او باز سعی چه پوی گوچه لریه نواری راکیه بیا سل پندوز خل چاره و گذران پیکو چه مطال نو جوان مخبه پا کور و پا کلی که پدای که با چه مطال یاستو ده کور هم ده کلی هم ده سخل کو سعی بدی را دی واقعا چه بس ادی باشی دی آده چه بس ادی منشی نشید لی کور تر آتلای نشو ایسی منه لرلی دیر بد امراز مرا بانده تا خو دیر بد مراز دی.
دازادی رادیو درنو آوریدون کو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برختره ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چي کبیر یو موتاد دی، دی اوس له نشو څخه ډیر تنګ سوی او خپل مور او پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دی چې پلار یې د محتاجینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
بندی خدایا
دادی زوی راغلم چه دی ویل؟
موره داده تبه بخول آسونو تاو گوره زنزیرو نو زخمی کردی دی داده دیدی وینی زنی باییگی آلوی
رشتی هم چه دیر پا تکلیپی؟
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چه ده نورا نشن نکی اوهی چه علاج میو کی
خزی او خزی چیری؟
دادی دلده ده کبیر سر پا کوچه که یما
ما خوشی گئی زنو لدی زنو را سکست درشه ویم
خزی سخه براده کبیر سوایی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی لاروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنو را نشانه کوم
پلارا قسم بگو ما جنو را نشانه کوم
او سرایه کبیر سوایی شپا خانیه تا بوز او علاج وکه زوان او گلاله الک تی اره ورس چورت گورم زره می تور کباب سی
خزی تم سما خبره کوی خود پوڑایو هنو خبره می زره تنل ویگی دا سینوی چی پده چل زان خلاص کی او بیر تا پوڑارو تا مخنه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زما او دسپی چه فرق ده زما هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نول نجو توبه ده
و سره الک شوایی شفا خانیه تای بازه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نوره سیری خوز مرز گوله گونجه زوی و رز پا رز ده نشاله لاسه ده مرک کنجه تور شویشه او مرز لاس ترسنی ورطه ناستیو
بس سمه ده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شفا خانیه تای بازم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی مهربانی وکي مهربانی
السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی ورور په دغه چوکي کې نه رازی الکتم پر دغه بل چوکي کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلی ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي
هو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشران خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیڅ چا نه یې مجبور کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلاندې وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خوله دې ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیر غوندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی یې چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې خد دا وایه چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوزئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی را کچ خمار خمار یم
دغه د پړی درواخله زور وره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.